ټولنو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود، او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله، او زیات شمیر سیاسي فعالان یې چې د دیموکراسۍ لپاره یې کار کاوه زندانونو او پولیګونونو ته ولیږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلی شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امنی پیره نیولې تر نن ورځې پورې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنونکي سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د ډیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
ډیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندي کېدل دي، آزاده میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم لپاره یې طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات، همداسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا طاقت سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړې. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاحات هم چټک، یعنی ګام په ګام نه و. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوځ نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1943 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو ډیموکراتیک اساسي قانون و؟
قوانین دارې ټولنې د عیني واقعیتو له مخې جوړېږي او پلي کېږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري. نو مونږ ویلای شو چې د هغې مهال یو ډیموکراتیک قانون و.
فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و. ښي اړخه او کین اړخه سازمانونو په اردو کې نفوس پیدا کړی و او بهرني هېوادونو هم دوی سره همغږي شو. ډېر د اختشاش او د کودتا خبرونه هم خپاره کېدل، خو داوتان د دوی څخه وړاندې شو او سپینه کودتا یې وکړل.
ستاسو په نظر د ډیموکراسۍ د لسیزې په قوانینو او د هغه وخت د حکومت په اجراتو کې کومې نیمګړتیاوې د دې باعث شوې چې هغه سیاسي ګوندونه او جریانونه سر راپورته کړي او ځواکمن شي چې افغانستان یې وروسته بیا له نننی ناورین سره مخامخ کړ؟
زما په اند د اساسي قانون نیمګړتیا نه وه، خو اجرایي چارې، سیاسي چارې، مقننه قواوې ډېر د ستونزو سره مخامخ وو. د ډیموکراسۍ په لسیزه کې 15 صدر اعظمان تغییر او تبدیل شول، په داسې حال کې چې درېمه نړۍ کې شخصیتونه ډېر رول لري، نه قوانین، او قوانین هم بنیادي شوي نه ول. تاسو نشئ کولای چې په څو ډیموکراتانو ټولنه ډیموکراتیکه کړئ.
په تېرو دوو لسیزو کې سرور صاحب د ډیموکراسۍ لپاره هڅې څومره ستاسو په نظر د افغانستان د ټولنې له واقعیتونو سره سمون لري؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې ځینې خلک ادعا لري چې دا ډیموکراسي له بهر افغانستان ته وارده شوې او د ټولنې له واقعیتونو سره سمون نه لري.
تکر صاحب، ټولنه تازه د جګړو او ناخوالو څخه راوتې وه، خو داسې مشران هم ورته وټاکل شو چې د دې په ځای چې د ډیموکراسۍ بنسټونه پیاوړي کړي، ډیموکراسي یوازې عایداتی سرچینه کړه. د ډیموکراسۍ په نوم لوټمار په ټولنه کې پیل شو، انتخابات بدنام شول، فشار زیات شو، هر څه سمبولیک شول چې دلته د ډیموکراسۍ خبره نه ده، بلکې د ناخردو چارواکو.
سرور صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم چې د افغانستان راتلونکي په هغه صورت کې چې طالبان د سولې د روانو هڅو او خبرو په پایله کې په واک کې ورګټ شي، تاسو ته څنګه ښکاري؟
هغوی هېڅکله هم په ډیموکراسۍ عقیده نه لري او نه یې غواړي. که باور درلودای کولای شول چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د دوی هدف واک ته رسیدل دي یوازې د جګړې د لارې. که واک ګټ هم شي او ګټ حکومت هم جوړ کړي، بیا هم انتخابات نه مني، دومره جګړه چې څوک وکړي څرنګه خلکو کې ځای پیدا کولای شي؟
یو خبره چې طالبان یې په هیڅ صورت منلو ته نه چمتو کیږي، د افغانستان اوسنی اساسي قانون دی. د دې قانون څلورمه ماده وایي ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري. په شپږمه ماده کې راغلي چې دولت د انساني کرامت په ساتلو، د بشري حقونو د ملاتړ، د ډیموکراسۍ د تحقق، د ملي وحدت د تامین، د ټولو وګړو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازنې پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دی. دوویشتمه ماده وایي د افغانستان وګړي که ښځې دي که نارینه، د قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. څلورویشتمه ماده دولت د انسان د ازادۍ او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف بولي. او څلور دیرشمه ماده وایي په افغانستان کې د بیان ازادي له تیری خوندي ده. د 2001 کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته افغانانو د څه باندې یوې لسیزې کورنۍ جګړې په دوام ایله د آرام سا واخیسته. د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي بیا پرانیستل شول، له ښځو سره توپیری چلند ممنوع شو، تلویزیونونو خپرونې پیل کړې، رسنۍ آزادې شوې او پر ویناوو سانسور له منځه ولاړ. خو له دې سره سره په تیرو دوو لسیزو کې نه امنیت راغی او نه ډیموکراسۍ په ټولنه کې ریښې وزغلولې. ښاغلی جلالی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځولو د امریکا اصلي هدف افغانستان ته د ډیموکراسۍ راوستل نه و، خو د ډیموکراتیکو بنسټونو د جوړولو له لارې داسې هڅې پیل کړې چې ګټه یې د ده په وینا خلکو ته نه بلکې افرادو ته ورسېده.
متحده ایالات افغانستان ته د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره نه ولاړه، بلکې د افغانستان د القاعده له خوا په حمله وشوه. د حملې په ځواب کې افغانستان باندې پوځي مداخله وکړه. وروسته چې دا کار وشو او د دې لپاره چې ثبات راشي د دولتي نهادونو د تقویې لپاره سرمایه ګذاري وکړه، مګر د دې په ځای چې نهادونه تقویه شي، نهادونه بشپړ شي چې ډیموکراسي په هغو باندې ولاړه ده، اشخاص تقویه شول د دې لپاره چې هغوی سره د تروریزم سره د مقابلې لپاره مرسته کوله.
ښاغلی ستانکزای د اساسي قانون تصویب، د مدني ټولنو وده، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تشکیل او ځین نور اقدامات په تیرو دوو لسیزو کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره خورا مهم اقدامات بولي. خدای په عین حال کې وایي په ځینو برخو کې دا زیربنایي بدلونونه نه بلکې روبنایي او شعاري حرکات وو. دای زیاتوي چې په افغانستان کې د مدني ټولنو اصلي بنسټونه د خلکو خپل ارزښتونه لکه جماعتونه، جرګې او مرکې، سپینګیری او مشران دي چې په کلیو کې ډیره دي. خو د ښاغلي ستانکزي په باور په تیرو شلو کلونو کې ډیره لږه پاملرنه ورته وشوه. د ښاغلي ستانکزي په وینا دا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره په هڅو کې یوه ډیره لویه نیمګړتیا وه.
دغه نوې لړۍ چې دا پیل شوې ده، یا دغه نوې مدني ټولنه چې رامنځته شوه، کلیو بانډو ته ونه رسېده، یوازې په ښارو کې پاتې شو. په ځینو مواردو کې متاسفانه دا مدني ټولنه ځینې سیاسي اهداف لپاره وکارول شو. په ځینو مواردو کې دا خپله د یو منبع د فساد وګرځېده، او د همدې وجې نه مو چې د دوی ځینې بنسټونه کله چې بهرني مرستې ودرول شوې دا هم سره وتړل شول.
انتخابات د ډیموکراسۍ پر بنسټ د ولاړ نظام یو ستنده. د افغانستان د اساسي قانون په 33مه ماده کې راغلی چې خلک د انتخابولو او د انتخابیدلو حق لري. په اساسي قانون کې د ولسمشرۍ، ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او ښاروالیو په ګډون د انتخاباتو د اوو ډولونو پیشبیني شوې، خو د ناامنیو او ځینو نورو دلایلو له کبله تر اوسه یوازې درې ډولونه او هغه هم له ډېرو ستونزو وروسته ترسره شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په یو راپور کې چې د سلواغې یا دلوې د میاشتې په 14مه خپور شو، ویلي چې نړیوالې ټولنې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو د اوو ډولونو د ترسره کولو او د دې هیواد د انتخاباتي سیستم د ملاتړ لپاره 1.2 میلیارد ډالر لګولی دي چې لږ تر لږه 640 میلیون ډالر یې امریکا ورکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د امریکا حکومت په انتخاباتي سیستم کې له پانګونې څخه کمزورې نتیجه ترلاسه کړې، خو ځینې درسونه یې ترې زده کړي دي. د انتخاباتو له یادونې سره سم د ډیموکراسۍ په ټینګښت کې د ملي شورا ونډه مخې ته راځي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانانو درې ځلې د ملي شورا لپاره خپل استازي غوره کړل، خو د افغانستان ولسي جرګه د ډېرو څارونکو په باور د یو مهم ډیموکراتیک بنسټ په توګه ونه ځلېده. په ولسي جرګه کې چې د خلکو مخکښ استازي غړي دي، ډېر کله د سیاسي بحثونو پر ځای مشاجرو، سپکو سپورو او فزیکي شخړو د دې ډیموکراتیک بنسټ اهمیت د خلکو په نظر کې راکم کړ.
برای امنیت بکش بکش بفرمایئ برای
د افغانستان د اساسي قانون په 15مه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان وګړي د قانون له حکمونو سره سم د سیاسي ګوندونو د جوړولو حق لري. د همدې حق په اساس په تیرو دوو لسیزو کې لسګونه سیاسي ګوندونو د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د عدلیې وزارت پر ویبپاڼه د هغو ګوندونو شمیر چې په دې وزارت کې ثبت دي 2 اویا ته رسیږي، په داسې حال کې چې یوازې محدود شمیر فعال دي. د اساسي قانون د حکم له مخې د قوم، سیمې، ژبې او مذهب پر بنسټ د سیاسي ګوند جوړول او فعالیت جواز نه لري. د افغانستان سیاسي ګوندونه له دې معیار سره څومره سمون لري؟ شکریا بارکزی وایي که څه هم لسګونه ګوندونه په هیواد کې ثبت شوي، مګر عملی سیاست یوازې اوسنی او پخوانی سیاسي ګوندونه او جهادي عقیدتي تنظیمونه کوي. میرمن بارکزی د سیاسي ګوندونو او پارلمان ترمنځ اړیکه داسې ارزوي:
هر پارلمان چې سیاسي ګوندونه پکې ضعیف وي، او هر فرد د یو سیاسي ګوند حیثیت ولري، هغه پارلمانونه څو شیان نه لري: اول سیاسي اجنډا، دویم سیاسي ثبات، دریم سیاسي برنامه مخصوصا اقتصادي او ټولنیز برنامه، او څلورم یو منظم سیاسي قوت.
د کابل پوهنتون استاد نصر الله سانگزای هم د هیواد د سیاسي ګوندونو په جوړښت کې د نیمګړتیاو یادونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې د احزاب او فعالیتونه په وسیع ډول منعکس شول، اما دغه احزاب هم په ټوله کې ونه شوی کړی چې خپل ملي کرکټر ته ور داخل شي. حتی د اساسي قانون مخالف ځینې احزاب د قومونو یا مذاهبو پر مبنا رامنځته شي، افغانستان شموله نه شول او د افغانستان خلک پرې اعتماد نه لري.
دیموکراسي په تیرو دوو لسیزو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د نسبي اقتصادي ودې، د نړۍ پر مخ د افغانستان د دروازو د خلاصېدو، د ښځو د حقونو په برخه کې د اغیزمن کار او په نورو برخو کې د پرمختګ په پایله کې په افغانستان کې تر یو حده ځای وموند. له دوهمې نړیوالې جګړې او بیا د سړې جګړې له پایته رسېدو وروسته د نړۍ په ډیرو جګړه ځپلو هیوادونو کې دیموکراسي، سولې او ټولنیز پرمختګ ته لاره پرانیسته، ځکه په دیموکراتیکو ټولنو کې واکمن هغو خلکو ته حساب ورکوي چې دوی ته رایې ورکوي. خو په افغانستان کې ولې داسې ونه شول؟ د بحران د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو شنونکی اندرو واټکنز په دې باور دی چې په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د لویدیځ د بې حسابه مرستو له رسېدو وروسته افغان چارواکو د رایې ورکوونکو پر ځای ځان لویدیځو مرستندویانو ته په حساب ورکولو مکلف وباله.
Representative governments are only effective if
انتخابی حکومتونه یوازې هغه وخت اغیزمن وي چې واکمن یې رای ورکوونکو ته ځواب ووایي او هغوی حساب کتاب ورسره وکړي. خو په افغانستان کې هغو پیسو او پوځي اقتصادي امکاناتو چې لویدیځو هیوادونو په تیرو شلو کلونو کې راوړل، د افغانستان واکمن داسې وروزل چې د رای ورکوونکو پر ځای تر ډیره مرستندویو هیوادونو ته د حساب ورکولو په فکر کې دي.
خغلی واتکنز لازادی رادیو سر په خبرو کې یادونه وکړه چې د لویدیز پوزی ارغل په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت پر وړاندې اصلي خنډ وو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم همدا خبره کوي. محمد نعیم په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ لپاره د هڅو د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو د پښتنې په ځواب کې په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا په مشرۍ پوځي یرغل او د جګړې دوام ته ګوته ونیوله.
چې کله بهرني ځواکونه زموږ هیواد ته راغلل، زموږ هیواد یې اشغال کړ، له هماغه اولې ورځې زموږ د هیواد فضا او هر دوی په اختیار کې وو. زموږ په هیواد کې لوی غټې غټې اډې لري. که موږ تاسو وګورو، د انسان تر ټولو لومړني حقوق چې دي، لومړی د انسان د ژوند حق دی. نو چې کله یو ولس د خپل ژوند څخه محروم وي، په ودونو باندې بمبارۍ کېږي، په جنازو باندې بمبارۍ کېږي، شفاخانې بمبار شولې، کلي بمبار شول، چاپي په کورونو باندې وهل کېږي، ځوانان او سپینګیری زندانونو ته وړل کېږي، هلته موږ څنګه به د آزادۍ خبره کولای شو؟
څوارلسمه هجري لمریزه پیړۍ چې د افغانستان په خپلواکۍ پیل شوه، نیمه له جګړو او نیمه نوره د سولې د وختونو له خوږو خاطرو ډکه وه. خو دا خواږه یادونه ډېرو لږو خلکو ته په یاد دي، ځکه د هیواد په سلو کې له شپېتو زیات وګړي ځوانان دي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ابهام په دې ځوان نسل کې دا تلوسه زیاتوي چې د افغانستان برخلیک به په 15مه پیړۍ کې څنګه لیکل شوی وي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د هیواد اساسي قانون د 1902 کال د لیندۍ په 14مه نیټه توشیح کړ. ښایي ښاغلی کرزی هغه مهال چې د 2004 کال په جون میاشت کې د امریکا په کانګرس کې وینا کوله، په دې پوهېده چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لاره له کګلیچونو ډکه ده.
لیډیز اینڈ جنټلمن، افغانستان هاز ایمرجډ
میرمنو او خاغلو، افغانستان د استبداد او ترور له خورا تیار پیر څخه سر راپورته کړی. موږ او تاسو په ګډه اوږده لار ووهله، خو زموږ ګډ منزل تر اوسه لیرې دی. خنډونه زیات دي، خو د باثباته سوکاله او ډیموکراټیک افغانستان د جوړولو لپاره ډیر مهم پړاوونه لا هم پاتې دي.
Many obstacles exist and numerous milestones remain to be reached.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي